ازادي را میزبانی کنه. نوریوس سایب
بله پرسیدم تاسو ستړي مشي افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابورئ چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې چې 15 ورځې کېږي دغه ټول شکایتونه وڅېړي. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه روسي میګ 9 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې طالبانو ولې د دوی وویشت غړي برمته کړي او چیرې بې ولیدي. خو د فراه د والي مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بېول شوي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علما کرام هڅولي چې دوی بسي ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشران څخه نه دي پښتنه کوي. د پاره چې د خلګو د سولې طرفدار خلګو او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات ته لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او دوه نور ژوبل شول.
در منطقه طاهریای ولسوالۍ درقد 3 نفر از باشندگان محل کشته شدن و 2 نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار د والي ویندوی وایي چې د طاهریان سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له همدې کبله په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمه ډزې کړې دي. د هغه امریکایي سرتېري مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی. پنټاګون ویلي 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی وروسته یې له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې په هغو مراسمو کې چې د امریکا پوځ دغه پوځي ته د درنښت په نوم یاد کړي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ او براین او د امریکا د پوځ د لوی درسې جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. دغه سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شوو سرتېرو شمېر 20 ته ورسېد. د هند استخباراتي ادارې وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي یو شمېر هندیان چې د کرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګېږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شوو غړو کې د هند کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمي او د لاهور اوسیدونکو سیف الله یې څارنه کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. په پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ نهه ویشت الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په لواورو پوښل شوې څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور له مخې د راغورځېدلې الوتکې ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې پر تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او د موندلو لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه پر یو شمېر امریکایي الوتکو سربېره چې په 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلي روسي میک او سخوی الوتکې لري، خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو یې د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پرچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط انقطع کړی شوی دی. نن د جلې پنځمه په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو څلوېښتمه ده. د بخنې د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسېدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پېژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت پلازمینه طرابلس په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. اردوغان وویل د لیبیا منفي انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کېږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز شیندي. دا هو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کان. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلي موده کې وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
په یو راپور کې به دا واورئ چې په افغانستان کې شاوخوا سلو ولسوالیو کې د امنیت قومندانانو لپاره ولې تر اوسه ودانۍ نه دي جوړې شوې. دغه راز په یو بل راپور کې به واورئ چې هلکان او نجونې له ټولنیزو شبکو څخه څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقونو په تامین کې څومره مرسته کولی شي او د ژوند شیبو په اونیس پروګرام کې به
تکی او رخمینی دی او کارون الاسی دی قیمتی شویونه کار شویدی تا
دی افغانی لرغونو جامو پا باب واوری. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلي موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوریو وویشي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سرلنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14,200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ وه. د شکایتونو د شمېر زیاتوالي ته په کتو شک کېږي چې د شکایتونو کمیسون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسون ویاند زرمینه کاکړ وایي
12200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8000 یې د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2500 نه زیات د دولت څانګې ټیم ثبت کړي دي، 3000 شکایتونه حکمتیار څخه ټیم ثبت کړي دي او 15 شکایتونه د نبیل څخه ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایي هلې ځلې او کوشش کوو چې دې شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې صنفایي برخه دي او صنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمنې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بي او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي، داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون لپاره وړ وګرځي او د حق او د باطل تفارق تمرس وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم در ازوی ک خبره استیناف ته وغځیږي، د شکایتونو د کمیسیون پیټه به درون شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نه کړي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند وایي چې دوی ته به ژر څرګند شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چنن بعد نن او سبا به د تصنیف بندي برخوي. د تصنیف لاروس ته به موږ دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغو له مخې پریکړه وکړي.
د جدي شپږم
تجاوز روزها بدترین روزه، سیاترین روزه.
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل سلویشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جتو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پشپژمه واوري وګوري او ویل ولي اف ام 3.5 او ازادي راډیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږم د پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، بیا هم همدا موضوع څېړو. د شوروي اتحاد پوځي یرغل څلوېښتمې کلیزې په درشل کې دا څېړو چې دغه پوځي یرغل په افغانستان کې په اجتماعي، اقتصادي او مختلفو برخود پر څه اغېز کړی و او تر اوسه پورې څه اغېز لرلی دی. ورسته له هغې چې افغان ولسمشر اشرف غني د هېواد په شاوخوا سلو ولسوالیو کې د امنیي قمندانیو د ودانیو د نشتوالي خبر ورکړ، د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه له پخوا د حکومت په میراث ورپاتې وه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ویلي چې د فساد موجودیت یو له هغو سترو علتونو څخه دی چې په ډیرو ولسوالیو کې دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې نه شوې. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ولسمشر یو له اصلي برنامو څخه په ولایتونو ولسوالیو کې د مهمو مرکزونو تقویه، د مرکزونو ته توجه او د ودانۍ جوړول دي. ولسمشر مانی د دې بیان په تایید سره وایي د لسګونو محلي واحدونو ودانۍ جوړول، په ځانګړې توګه د ولسوالیو د قومندانۍ او د ودانۍ جوړول، هغه څه دي چې د افغان حکومت او په ځانګړې توګه د اړوندو ادارو له لومړیتوبونو څخه دي. د ولسمشر وین لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې له پخوا وي. د نوموړي پوینا وسته کار حکومت ته لومړیتوب لري.
برخی از ولسوالی های افغانستان با تعلیم
دیوی یوش میر ولسوالی لوړ او یا هم متوسط گوخونه سره مخ دی. یو دلیل دا هم کیدای شي چې ودانوی ته په بنسټیزه توګه توجه نه ده شوې. خو د افغانستان د حکومت یو له مهمو برنامو څخه د هیواد محلي دارو ودانیو ته توجه ده. ولسمشر څو ورځې وړاندې پارک یو مجلس کې ویل چې د افغانستان شاوخوا په سلو ولسوالۍ کې امنیه قمندانۍ ودانۍ نه لري. ښاغلي غني وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او په تیرو کلونو کې په دې برخه کې زیاته بودیجه هم مصرف شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ویس برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2015 نه تر 2008 کاله پورې د افغانستان د ثبات تر عنوان لاندې برنامه کې چې مالي لګښت یې نړیوال بانک ورکوه د یو شمېر ولسوالیو د امنیه قمندانیو ودانۍ چارې پیل شوې وي. خو هغه وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد شتون او ناسم مدیریت هغه دلیلونه دي چې ډېری ولسوالۍ ودانۍ نه لري او یا هم کارونه یې په ټپه درېدلي. دوی که چېرې تاسو په یو ولسوالۍ کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ونه لرئ همداسې د نورو ادارو نو په دې پوه شي چې په سمه توګه خلکو ته خدمت نشئ کولی. په همدې اساس د دې ادارو د ودانیو شتون یوه حتمي خبره ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ناامني او د دولتي ادارو کوچېدل له یو ځای څخه بل ځای ته شاید هغه دلیلونه وي چې په ولسوالیو کې مهمې دولتي ادارې ودانۍ نه لري او یا یې هم کارونه په ټپه درېدلي وي.
په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې ډېر ژر د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره پاملرنه زیاته کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین نور حال اوروي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي.
او بخی په تیروتنې سره هغه راپور چې د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب و له یوې لنډې دمې وروسته به خپرېدو ته چمتو شي. د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په تخار کې د طالبانو د ګواښونو زیاتوالی د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په دشتي قلا، ینګې قلا، درقد او بهارک ولسوالیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو تحرکاتو زور اخیستی او دغې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. د تخار یو تن اوسیدونکي صفي الله تیمر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
نیروهای امنیتي فقط ساحه را به ګونه موقتي یک پاک کاری
امنیتي ځواکونه لنډمهال عملیات ترسره کوي او د عملیات په پای کې له تصفیه شوو سیمو وځي او بیرته هلته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. دوی زیاتوي چې امنیتي ارګانونه په لوړ مالي او ځاني لګښت سره سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکوي خو ساتنې ته یې توجه نه کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی احمد بشیر بشار په دې اړه وایي
هسی یک از شهروندان شهر طالقان به یې باور هستم کې تنها باران
د تخار په ولسوالیو او کلیو کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او خلک د آرامښت احساس نه کوي او باید دولت د امنیت تامینولو په خاطر دغه ولایت ته اضافه ځواکونه راواستوي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که چیرې د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل نشي نو ښایي په راتلونکي کال کې د ولایت د شدیدو جګړو شاهد واوسي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه وویل لنډمهال عملیاتونه ترسره کیږي خو د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو او ساتنې ته پاملرنه نه کیږي ځکه کومې سیمې چې څو میاشتې مخکې د طالبانو له وجود څخه پاکې شوې وې بیرته د طالبانو لاسته ورغلي دي. په ورته مهال کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو او دغه راز په اشکمش او نمکاب ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او نور دغه ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د امنی قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
دشمن او تحرکات قوي ندارد چون قبلا عملیات ها در اوج صورت گرفته بود موازی
دښمن دومره قوي تحرکات نه لري او موږ د دې ولایت په مورای کوچه ولسوالیو کې د دښمن سنگرونه او مرکزونه له منځه وړي دي او دښمن د دشتي قره او د درقد ولسوالیو په ځنګلونو کې پټ شوی او دغه راز د ښار په نږدې سیمو کې د طالبانو ګواښونه نشته دي. د خلکو په وینا چې اوس مهال وسلوال طالبان د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې پر تحکیماتو او د ارتباطي لارو پر جوړولو بوخت دي او د راتلونکي کال جګړې لپاره چمتووالی نیسي. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې به تخار د خونړۍ جګړې کوربه وي.
د تخار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د اندېښنو په باب واورېدل. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سېشنبه پر ورځ د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یوړل. د فراه د ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو وویشتنه برمته کړي او دوی ګلستان ولسوالۍ ته بیولې دي. د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړیو نږدې دوی اونۍ مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فراه ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فراه کې فعال دي تر اوسه د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی، خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فراه کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فراه د والي مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولي دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوش کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړي دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځوانانو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو خو بیرته یې په همغه ورځ خوشي کړل. بریتانیاګي ورځپاڼې انډیپندنت بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خپره کړې ده او د هغې خطرونو ته یې اشاره کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپندنت په فارسي ژبه په خپرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي، کنه د کابل د ښار اوسیدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سون د غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورسپانې په باور کابل تر 15 میلیونه ډیر نفوس لري چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډېره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورسپانه زیاتوي د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غني په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غني وایي کوم کسان چې د سون غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو اورېده سهار ته بجو او اندروش دقیق کیدونکې دی. ورسته په پیورا پور کې واورې چې هلکان او نجونې په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه په څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. خو اوس به د ایران په اړه یو مطلب راواخلو. نن پنجشنبه د جدې 15 ده. په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو له 40 سره برابره ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د 40 په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتي خبري آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاو نه وي.
ده اقرب ده میاشتی ده اعتراضونو سره هم محاله ده ایران حکومت انترنت پرچاو کرد خو روسته په تدریجی دول بیر تفعال کرد. مگر اتکل کرده چه ده وجل شویو کسانو ده چلویشتمی په مناسبت به ده خلکو ده اعتراضونو په اړه ده خبرونو ده خبریدو ده مخنیوی لپاره یوار بیا انترنتی خدمات پرچاو کرد شی. نت بلاکس ټویټر پاڼې چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچاوي څاري د چهارشنبې په ورځ تایید کړې چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ، همدارس، ملارد، فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ د پرچاوي شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره یې له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته له دې کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ یعنی د جدې په پنځمه د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې موسسې یا منسټري انټرنیشنل د راپور له مخې د ایران د اقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې موسسې له لورې خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپله یې تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکی ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره د افغانستان په دودیزه او محافظه کاره ټولنه کې د هلکانو او نجونو ترمنځ اړیکې هم پراخې شوې. فیسبوک په افغانستان کې تر ټولو شبکو ډیر کارول کیږي. دغه شبکې اړیکې نیول ساده کړي او ځوانان که نجلۍ ده که هلک ترې ډیر کار اخلي، ځینې وختونه هم دغه اړیکې د دې سبب کیږي چې نر ځوان او هلک له یو بل سره واده وکړي. خو آیا له دې لارې ودونه چې د نجلۍ او هلک د اړیکو د ټینګېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي، آیا هغه بریالی دی؟ د محمد سین په تفصیل په دې راپور کې به واورو.
راهله په مجازي نړۍ کې د یو هلک ملګری شوه، خو دې درویش کلن انجلۍ سره له دې چې کال مخکې له همدغه هلک سره ملګرتیا پرېښوده، خو د دغو اړیکو اغېز اوس هم احساسوي. د راهلې فیسبوکي اړیکو دوه کاله وخت ونیو. دا یې له رواني پلوه له پخواني ملګري سره دوستۍ ته لیواله کړه، خو واده یې سره ونه شو.
وخن ما وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشته.
پرختیا سره چه ور پوری ترل شوی بام او لزل را تکرانو. دو کال و روسته میتری و غختل چه زمن کورت خلق را وسته با لمره اوویل وز پدی وزیعت که نیم چه خلق در ولیگم. خوز ما لطنگار و روسته خلق را ولیگل، خو پلار او موری منفی زواب ویلی و دا پداسی حال که وچه زمن کورنه پر ده غری که رازی و.
راهله وای که په لومړی سر کې په هېدلای شي د دغه اړیکو په نیولو سره د ژوند له خوخیو به برخی کیږي، هیڅ کله به پر دغه اړیکو زړه نه وای تړلې. راهله وای لبیلتون روسته ډیره سخت ولیدلې،
یعنی اکسدمی روحی بسیار شدید متقبل شوم.
شدید روحی زیان می وسخمل، ډیر وخت په هانتون ته هم لاړ نه شوم. حتی نمی غوښتل چې له کورنۍ او هغو خلکو سره چې زموږ پر اړیکو خبرې کولې مخامخ شم. پر ځان مې کړاو تیر کړ چې ما څه ستونزه او څه عیب درلود چې هلک او کورنۍ راغله او زه یې رد کړم.
د راهلې په څیر نورې نجونې او هلکان هم شته چې د داسې اړیکو له پرې کېدو وروسته عادي ژوند سخت ګڼي. نوید چې په دغو اړیکو کې ماتې خوړلې وایي، درې کاله مخکې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره ملګری شو. اړیکې موخې وې، خو له څه وخت وروسته نجلۍ ځواب کړم او په بهر کې له یو بل هلک سره کوژده وکړه.
مسیجای مرا جواب نداشت، دیدم که شماره ش تبدیل کرده بود.
زما پیغامونو ته جواب نه وایو، نوښت میره می ورته پیدا کړه. ورته می ویل ولې می پیغامونو ته جواب نه راکوي. ویلې ستونزې لرم. څومره ټینګار می چې وکړ وی نه ویل. قلبل زه خبر شوم چې په بهر کې دی وی بوډا لزوی سره کوژده کړي. لدی ورسته رواني ستونزې سره مخ شوم، حتی ډیر مودل درسونه لري هم پاتې شوم.
د ټولنیزو شبکو له لارې د هلک او نجلۍ ترمنځ د اړیکو ټینګولو په کورنیو کې د میندو او پلرونو اندېښنې هم راپارولې دي. ماجان د خپلې لور د فیسبوکي اړیکو له امله اندېښمنه ده.
زیاته د خطر به اندازه دغه خراب شو. باور کو کې از طریق فیسبوک
د لور وضعیت می لډیر خراب شوی. باور وکړی دغه هلکې له فیسبوک لاله مونډلې دی. نه په هیکم جنو او هلکان ته د فیسبوک کومه بلاده. لور می مخکې لدی قرار انجلې او درس وایي خو اوس یې به حوصله کړی یم.
خو په دې کې داسې نجونې او هلکان هم شته چې د ټولنیزو شبکو له لارې ملګري شوي، ودونه یې کړي او اوس خوښ دي. زهرا د فیسبوکي اړیکو له لارې له یو فلیپیني ځوان سره واده وکړ او له دغې اړیکې خوښه ده.
فیلیپینی
د فیسبوک لاره لیو فیلیپینی خلک سره ملګری شوم. بلخره ماریا زت وخوت فیلیپین ته لاړم او واده مو وکړ. اوس دوه کاله کیږي چې د میړه له میناناکه کورنۍ سره په فیلیپین کې اوسیږم.
فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې شبکې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره اغیزناکې دي، خو د هرې ټولنیزې شبکې اړیکې خوشحالوونکې او بریالۍ نه وي. د دغو شبکو ځینې کارکوونکي د اړیکو په ټینګولو سره د درواغو قرباني شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبانو لا هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسي حرکت 28 غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي. دا پیښه د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه کې رامنځته شوې ده. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري وویل په دې سیمه کې طالبان واکمن دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. د دې پوځي د درنښت په مراسمو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د امریکا د پوځ د لوی درسیس جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې ګډون کړی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 29 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. تر اوسه یې د پیلوټ برخلیک نه دی معلوم. په سیمه کې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. دغه راز ایران تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو په کې انټرنیټ پارچا کړی دی. نن د جدي 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا 304 تنه پکې وژل شوي 30 تمه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو په اونیزې خپرونه کې مو دا چې سوله د بشري حقوقو په تامین کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه مو خبرې کړې. او د دغه راز د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې مو په افغاني لرغونو جامو خبرې کړې دي. خو ستاسو څو پیغامونه لرلو چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو راستولې دي. عبدالغاز عزیز غالب د هلمند د مارجې له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په فراه کې د سولې د ولسي حرکت سره د طالبان د سولې خبرې وکړي. دغه راز په فضل کریم درویش بیا له پکتیا له ځازی اروی به لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک ځوروي. عبدالله بارکزي له کندهار څخه بیا لیکلي چې د درغلیو ډک د انتخاباتو پایلې د ټولو افغانانو ته مبارک وي. د هلمند نادری ولسوالۍ څخه بیا محمد سلام یار لیکلي چې په هلمند کې نن المر وبخی پیغام درست ندی په دې هله چې موږ ته پیغامونه واضح راوستوي او چې موږ هم وکولی شو درته ولولو. همداشي به زه ستاسو پیغامونه په سکرین کې ګورم. کور مو ودان د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې پیغامونه موږ ته راستوي، خو پیغامونه مو باید واضح وي. په همدې سره نور د مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړل، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې رابط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژانده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام موږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي، باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي، یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي، او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم، او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسو سره ستاسې په استودیو کې غږېږم، د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی؟
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي. سره کرخه بایی چه نور خلقو تا دیبدی جرعت ورنکو چه پا مختلف نمونو بانده مونگ یو بل سره او وزنو. زکه ما مخیل کنه چه آقا بردباری ده درک ده عشق ده دوستی ده دین پالنه ده پا دیم ملکی هر رقم خلق زوند که گوره مونگ سر اندوان سه مونگ سر سکان سه مونگ سر نور خلق سه دی طولو دی ادیان احترام مکو دغه تفسیر او دغه تعبیرون مونگ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلی او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي ګور دغه تعبیرونه د چیر څوک په خپل ځهم سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دي سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چی بیاد سوک داسې جرأت ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرأت وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. زهنی زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلوینه نن د هغو افغاني لرغونو جامو په حق لا غږی کوچی څومره زړې وي په همغه اندازې خپل ډیره او قیمت لوړ وي. ولی یو شمیر کسان پخوانی زړی افغانی جامی خوخوی
تکی او رخمینی دی او کارون الاسی دی قیمتی شویونه کار شویدی تا
میرمنی پکومو مراسمو که پخوانی زړی جامی اخوندی
واده کرا تا کړی و دوی جوړه دغه د پخوا وخت کالی د پخوا جامع شو خارې دم پکتی شو می په خواندا مستل شو می په خواندا کول
ته بخت ورې سودا کرا خو چې مرلاره هر څو شو مور خالونه ګرګته
لرغونو زړو افغانی کالیو تاریخ چیرې رسیږي؟
د دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونو کې نه لرو خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول وایي کمیس مې ښه تور کړه رانګریزه زه د ورېښمو چماره پرې خېژومه
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د پخوانیو افغاني کالیو لرغونتوب ته تم کیږو بیا د زړو افغانی جامو د ارزښت په هکله د خلکو خبرې اورو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د لرغونو افغانی جامو په هکله راپور درته واورو تاریخ یې څېړو. پخوانی افغانی جامې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري. افغانی جامو د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. په لومړیو کې به کلیوالو میرمنو سرې، شنې، زرغونې او نورې ټوټې سره یو ځای کولې. د افغاني کالیو ګڼه لمن به یې ورنه جوړوله. په ټټر او لستوڼو به یې خامک او د دوی په وینا میده کاری کوله. مشهدی او پاولی هغه څه و چې د افغاني جامو ښایست به یې څو برابره ور زیاتاوه. شین کله هم سور د لیلو میتن گیبی پرتوګ ځونډېداره ټیکری زری رنګینې پڼې هم له افغاني کالیو سره حتمی وې. بیا ورو ورو افغانی پخوانیو جامو خپل بڼه یو څه واړوله، لنډې او تنګې شوې، روښانه رنګونه یې په تتو رنګونو واوښتې. خو په دې وروستیو کې بیرته هماغه پخوانۍ لویې اوږدې او ګڼې افغاني جامې یو ځل بیا دود شوې. د افغاني جامو د لرغونتوب په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلې، ورته غوږ شئ.
د دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونو کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې د هغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول په دې هکله یو لنډۍ ده چې د پټهدار پرتوګ مېرمنې پر لارې راسه چې پټي دې وشمېرمه، دا سور کمیس دې مبارک سه، لږ رانږدې سه چې تڼۍ دې وتړمه. دغسې خپله بیا دغه ورېښم او دغه ټوکران بیا رنګرېزان تور کول، هغو بیا مختلف رنګونه ورتور کولنه. نو په هغه اکلم راځي وایي کمیس مې ښه تور کړه رنګرېزه، زه د ورېښمو چماره پرې خېژومه.
په کابل کې د نوي کار د افغاني جامو خرڅونکي وایي چې دوی ته اوس هغه کسان ډیر راځي چې زړې افغاني جامې خوښوي. تر ټولو زیات لرغوني او زاړه کالي دوی له خوست، ګردیز، کندهار، ننګرهار او وردګو څخه راوړي. زما همکاره فرشته مرسل نوي ښار ته تللې او هلته په داسې دکان کې له دکاندار او خلکو سره غږېدلې چې له سلو کلونو څخه وړاندې جوړ شوي افغاني زاړه کالي پکې خرڅېږي.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روڑا، تازه تازه ګلونا دې سلور مال روڑا، لاړې باجول تمیس کور مال روڑا، تازه تازه ګلونا دې سلور مال روڑا.
په کابل کې نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته افغاني کالي خرڅېږي، مګر په دې دوکان کې ډېره برخه یې هغه کالي دي چې هغه ډېر پخوا جوړ شوي دي، د افغانستان له ځینو ولایتو څخه یې هغه کسان راوړي چې د خلکو خبره وپوښته وړاندې ځانو سره ساتلي دي. خو جالبه دا ده چې لا هم د دې کالیو اخیستونکي ډېر زیات دي. دلته دا ورور اخته دی او کالي ګنډي، دی د زړو افغاني کالیو تر څنګ نوي کالي هم جوړوي. رابسو او یو څو دقیقې وخت ونیسو. کیدلی ستاسو خپل نوم راته وای؟
خو جواهر صدیقی.
په دې خاطر اوس دغه دوه ګلابي کمیسونو ته څنګ په څنګ دي ښه؟ دا پاولی نه لري، مګر اخوا ته نورې بیا پاولی لري. درته وایي چې دغه ګل بخمل ټوټه چې کار پکې شوی دا څومره لرغونی دي؟
دا ډېر پخوانه دي، کم از کم یو 50 کال شي کې دا جوړ شوی دی.
روز دې خواته د خپل کمیس ته په دې باندې پاولی ګنډل شوی دا ډېر لرغونی ښکاریږي. شین آسمانی رنگ لري، سپین پاولی پکې واقعیا ځانګړي ښکلا یې ورکړې ده. د دې مبارک راته وایه دا کمیس څومره لرغونی ده؟
پخوانی دی، اوس هم مردم خوښ کوي.
که اوس داسې راته وایه چې کوم مشتریان چې دلته راځي له تاسو نه دغه جامې اخلي، اکثره کسان هغه پخوانی ډیزاینونه خوښوي که اوسني؟
نه، اوس ډېر پخوانی خوښوي. ټول
علت څه ده؟
پخوانی ښه دی، د نوې ښه یو ورځ کې راځي بېرته مود ځي.
همدغه کمیس کنه دلته چې بنده که د قیمت په اړه راته وایه، پخوانی کالي ډېر قیمته دي او که د اوسني؟
نه، پخوانی دی قیمت لري.
ولی
پخوانی خودی شیان اصلی دی، د ټول لاسی دی، اصلی دی. اوس که راځي خو ټول ماشینی دی، ارزان ارزان دی، سوق نه خوخیږي.
بله، تیر ورځ تاسو دکان ته راغلو یو کمیس مو تر 500 درو هم خرڅ ک کړي، غو پاک معلومات راکې پخ کې څه کار سوي و؟
ته کې اورخ مینی دی او کارونه لاسی دی.
دغه لرغونی پخوانی کالی چی دی؟ دا زیات اخیستون کې دلته په داخل کې دی، بهر کې دی، څوک د خوخیږي؟
خارج او داخل ټول ځایونه کې دی خوخیږي، دې مردم استفاده کوي.
معمولا د پخوانی کالی چی دی؟ دا ډیر دراندم دی. زه فکر کوم چې یو کمیس تر 10 کیلو پورې رسیږي. تاسو په کوم معلومات راکړئ چې څومره وزن لري؟
یو کمیس یو کیلو شروع شوی دی، تا 15 کیلو، 16 کیلو، اخري په 8 کیلو راځي.
چې هغه مشهده په کې کلکیستی وي هغه به څومره قیمت ده؟
دوه رقم مشهده دی، یو نقره دی، یو مشهده نقلی دی. دا نقلی لږ تر ارزان دی، نقره ای خو همدا ګران راځي.
ډیره مننه، زنده اوسئ.
تاسو نه مننه، خیر اوسئ.
د دې دکان د خوان په وینا چې هر ورځ دلته لشل او نزيات هغه کسان راځي چې دوی زاړه افغاني کالي خوښوي او له دوی څخه یې اخلي. همدا اوس هم دلته یو څو میرمنې راغلي دي او غواړي چې افغاني کالي واخلي. له دوی سره به خبرې وکړي په نوې کالي پسې راغلي دي او که په پخوانی کالي پسې. تاسو لمړی خپل نوم راته وایئ.
بیبی پنځه پنځوس کال یم اوس هم ما خپل لور ته یو لور ته مې واخیسته بل لور ته مې واخیسته دا ګورم چې درته ولاړ ودې ته مې واخیستې لور مې چې ودې ژر یو جوړه دوه جوړې وتاخ
دا څومره ښېګڼې لري چې اوس هم ته په زړو پخوانیو کالیو پسې دلته راغلې او همدا لټۍ دا ولې
نو خو رواج دی نو سړی خپل رواج خو نه ورکوي دا غټ غټ کالي به افغاني
په دې کالیو کې د کوم ځای ډېر زیات خوښ ده
د چرمو ته لمنې غټ شي دی
په کومو مراسمو کې به دا پخواني زاړه کالي تاسو اغوندئ
په یو واده چې اوس یو کوزه چې اوس اغوندئ ته نجونې اغوندي
خپله دې چې کله دغه پخوانیو کالیو ته ګوري که نه دلته چې باندې په دیوالو کې دا څومره دې خوښېږي او ماغه پخواني وختونه بیا درته یادېږي
یادېږي خو یادېږي خدای دا کالی ته سره ګور سره یوه ورته کېږي خپل ځوانی مې پیدیش
درنو دوستانو دلته له دې ترور سره یوه بله جلۍ هم راغلې ده چې غواړي پخواني زاړه کالي واخلي له دې به پوښتنه وکړم چې له دې کالیو سره معمولا دوی بیا کوم زیور نه کار اخلي اول دې نوم راته وایې
نوم مې بلالې
ده راته وایې چې دغه پخواني زړو کالي پسې تاسو راغلي که نه دا د افغاني په بڼه باندې څه دي له دوی سره کوم زیوراتو نه بیا کار اخلي
د دې سره خو هر شی خوند کوي چې ښه کوچي کالي امیلې ورسره یې ښه سندلانې ورسره یې
اوس په دې دوکان کې چې دومره افغاني کالي دي کنه که تاسو خو شاو وګوري کوم ډېر زیات ښه ښکاریږي
په خواني چې ټیکی ورسره یې دا ټیک مې ډېر خوښ
ولې لا ته څه ده
خو خوند کوي
زمونږ نوم اید محمد تخلص مې بیغرات د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکی یم زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم زه د آزادې رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړې او همیشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د همیشه د پر او مقصد دغه پروګرام مې ډیر زیات خوښیږي
په راپور کې ویل شول چې افغاني جامو ته ډېر ښکلا مشهدی ورکوي د مشهدی پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي
مشهدی هغه روپۍ دي چې په مشهد کې ضرب شوي دي او ښایسته د سپینو زرو دي هغه په دې سیمه کې رواج شوي او ښځو د هغو دپاره بندونه جوړ کړي او په خپلو کالیو باندې ځړولي نو دې ته مشهدی وایي لیکن اساسا علاوه د مشهدیو نه نورې هم داسې سکې شته چې دوی هغه په بند کړي دي او راجړولي دي مثلا هغو ته بیل بیل نومونه لري مثلا د شیر علي خان د وخت پیسې دي د امیر عبدالرحمن خان د وخت پیسې دي کلمه دارې بلل کېږي چې کلمې پکې وي نو په دې اساس نورو ته دوی نومونه بیل بیل ایښي بیا وروسته کابلۍ روپۍ وي چې هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې وي افغانۍ روپۍ پسې راووتلې هغه هم وي طلایي هم وي
افغانی جامې عجیب ښکلا کشش او جذابیت لري اکثره میرمنې د درلودلو او اغوستلو مینوالې دي خو دا چې افغانی جامې بیا په تیره پخواني جوړ شوي افغاني کالي ګران دي نو یو شمېر ښځې د اخیستلو وس نه لري په دې اکله د هلمند اوسیدونکي وږمه وایي
هغه د ګورته خوښ دی سړی چې وایي دا د بازار وخت دومره ښایسته ښکاري و چې پوښتې چې سړی واخ و چې پوښتې نه د کوم فات چې واخ په کورنده به اول سره ورځ بازار ته لاړم لا پکې خرڅې ده نو چې پوښتې چې ما خست وای د څه خوندې را کړه د څه خوندې را کړه وسوم به کته پوښتې نه ما پلی شو
ځینې مېرمنې بیا په دې نظر دي چې وای کلک زحمت قبول کړي دوی خپل په کور کې د ځان او نور لپاره افغاني کالي جوړولې شي د کابل اوسیدونکي ماګل وای چې افغاني جامې چې په کور کې جوړیږي لګښت یو څه کم وي نو موري خپل هم افغاني کالي جوړ کړی دي
دا ګل بخپل به مو سلور پنځه ټوټې به سره وګڼل هغه مو کمیس جوړ کړل لمن ته مشدی به ورکول هغه به 10 کیلو نه کیلو کمیس به راتلل هغه په خو خپل ګڼل شین ټوټه زرغون ټوټه سره ټوټه سور ټوټه هر شی به پښ کار کوي به مو پاولې به په وهل په دې ځای کې به مشدی ورته کړل په لاسو کې به ورته کړل څنګه څنګه به کوله داسې له خو به نه پوهې
درنو دوستانو د ګنشمیر کسانو په باور افغاني کالي چې څومره لرغونی پخوانی او زاړوي ارزښت ښکلا او قیمتي ډیریږي په دې هله چې د خوښیو مراسم په افغاني خایسته جامو سره رنگین شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاري
Oh, oh, oh.
I'm